السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوریدئ د سات خبرونه د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت او سرمل پلاوی په کابل کې له طالب چارواکو سره پروان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان جنو خو د حقونو په اړه خبرې کړي د سازمان په خبره کړي اعلامیه کې لیکلي د پلاوی د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرسل عبدالسلام حنفي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي سره یې کتلي دي ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې لیکلي د طارق علي بخیت په مشرۍ د اسلامي همکاري سازمان پلاوی د امیر خان متقی سره په لیدنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی دی د اسلامي همکاري سازمان پلاوی داسې مهال بیا کابل ته راځي چې د طالبانو حکومت یې تر اوسه د افغان نجونو ښځو په زده کړو او کار د محدودیت د لرې کولو په برخه کې مطرح کړې غوښتنې نه دي منلي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن یکشنبه هم په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران تالم دی برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی د ادارې یو اطلاعیه کې لیکلي د سالنګونو په ګډون په ننګرهار لغمان کاپیسا پروان پنشیر بغلان تخار بدخشان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي روزګان زابل غزنی پکتیکا خوست پکتیا او لوګر کې به د باران سطحه له 15 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي متر پورې وي د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وای دروان 2024 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوی او افغان وګړو شمیر 400 ته ورسید د هنګاو په نوم دی بنسټ پرون په یو راپور کې لیکلي د پنځم به پورز هم څلور افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او پنځم تن بیا دی چې هاشم باد د تبریز په یو زندان کې اعدام شوی وو دغه څلور کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او پنځم تن د قتل په تور اعدام شوی دي د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی وو افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اختلې د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي دي ویل شوی دغه ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنه لخوا ورکول کیږي د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې دا پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په تیر 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزه اخته وو د تداوي لپاره بیا لا بیل روغتونونو ته معرفي کړي دي او د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوې ده په دې مرستو کې نږدې 16 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابر دي د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د کیف لپاره د مرستو د دې بستې د تصویبېدو هرکلی کړی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربورګ تېره شپه د دې مرستو د تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلې دي د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدن غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي عملي مرسته له زیات مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډیدلې وه او پرون شنبه په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه دا لایحه راتلونکې اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي او خبرونه
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
خبرونه ته شرح لې په دې خبرونه کې په افغانستان او غوانډي پاکستان کې د ورستیو سیلونو په اړه بحث لرو په دغه دواړو هیوادونو کې ل اختر را ورسره د سیلونو له عمله پولیسکونو کسانو خوشوند لا سور کړی دی او پولیسکونو کسان ټپین شوی دی په زرګونو هکتار امځک هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړی دی د خلکو کورونه یې ړنګ کړی دی او خلک له مشکلاتو سره مخابخ کړی دی د سیلونو مخنیوي څرنګه کېدای شي خلک باید څه وکړي او ولې سیلونه زیات شوی دی په ورستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له عمله ډېر امځک لاندې شوی او شاوخوا یو زر وسو کسان ووشل شول لاغه ورسته د پاکستان چارواکو ویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارډ ډالر تاوان وشته دی چې د همدې تاوان لامل تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ همدارس کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ را پښیم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې په خانه استاد عبدالتپ استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سرور عالم مومن را سره ده. ستاسو دواړو هر کله کوم شرخ دي نادم سپ ستاسو لومړی دا وورو د سلونه پروسیو کې زیات شي. البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی، تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب، درون میلمه ته په بحث کې او ستاسو همکاران ته، درونو لیدونکو او اوریدونکو د ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغییرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي، دا مسله ده. اما ډېرې مسله په دې ده چې دا یو سایکل دی، په سلات په څو کلونو کې تکرارېږي. او بل دا چې افغانستان هم د دې هېوادو ترمنځ، د ایران او د پاکستان ترمنځ ده، چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او په څنډه کې دی، او ایران هم د فارس خلیج هم د کسپیان د بیرې سره دی. یعنی خامخا د دیو د تاثیر لاندې راځي، د تبخیرات اوبو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هېوادونه دا سیلابونه دی په هېوادو کې لکه افغانستان او پاکستان، خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تحقیقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی. یعنی هر هېواد باید چې مرکزونه د تحقیقات ولري، د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغییرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه. مومن صاحب، په مشال راډیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاته لسمه باندې، نو د هغې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 2 کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي، دغسې 46 هغه جوبلي. د دې نه علاوه بیا په بلوچستان کې د 13 اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا 8 کسان هغه وژل شوي دي، نه هجوبل دي. دغسې بیا په پنجاب کې 19 کسان هغه په سیلابونو کې او دغسې په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړه شوي دي او بیا لسګونه جوبل دي. د دې نه علاوه د سیل صوبې کې هم تاوانونه اوښتي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې دي. د خیبر پختونخوا په چترال کې، کوزدیر کې، بردیر کې، پېښور کې، مردان کې، مانسیره کې او دغسې نور یو شمېر سیمو کې دغه تاوانونه رامنځته کړي دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړي دي، نو په خیبر پختونخوا کې څه باندې 1900 کورونه هغه چې کومه د خیبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده، پی ډی ایم ای، نو د هغوی د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1900 کورونه هغې ته تاوان اوښتی دی، ځینې په جزوي توګه، ځینې په مکمل توګه هغه لګېدلي.
نادم صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی باید له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتېږي. یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي، فرضا په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلچ راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي، دا تغییرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګورئ، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي، ګلخانه، ګازونه تولیدیږي. دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم لري، خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کیدای نشي، سړی نشي ویلای چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر له بصله خارج دی چې دوی وکولای شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه مسړی علایم کولای شي وړاندیز د علایم وکړي. نو په یوادو کې لکه افغانستان، ما ویل چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سی د اعمار او ارقام په حساب چې 20% د سندونو او د سیلابونو دی کولای دی کوم کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسی مقالت بدونه جوړ کی استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات راوړي جوړ کی نو دا به په اصطلاح رحمت وی چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولای شي د کروندګرو دپاره زراعت دپاره ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه دی چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تحقیقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بالاخره تداوی ونیسي. زما په یاد دی مونږ په جودیزي او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز درلود، یو زاز کامره مو درلود. مثلا په دې
استاد نادم بله
د د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې موږ دولوله، او دا څه مسله وه چې مثلا اوس سیلاب راغلی و، یو ورځ بعد یو دوې ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواو کې د مونږ په خدمت کې وو، او زمونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله، او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلومول چې د کم ځای سیل شروع شوی دی، تر کم ځای دا سیل تللی دی، ساحې د تخریب چیرې دی، او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبول، دولت ته ورکول، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکړي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادي دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب، همدغه کې پاتې کیږو چې زمونږ دلته کوم چارواکو سره خبرې کیږي، لکه د بلوچستان د قضاتي پتونو په وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان دغه زمونږ خبرې شوې د اپریل په 13 باندې، نو هغه ویلي چې غټ مسله دغه ده، لکه ځینې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي. په پاکستان کې هم ځینې برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. نو هغه ویل چې موږ ذهني توګه باندې هغې ته تیار نه وو چې د هغې لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د ویستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته دی، او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغلته کې اوبه جمع شوي چې هغه وباسو. نو دغسې بیا که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا په چترال کې داسې نورې غرضي سیمې دي، هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچي، سړکونه ماچي، سړکونه ماچي، خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمی د قدرتي پتونو په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما همدغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه، خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یا هغې بندې کړي دي؟
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري، تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي، او تر ډیره پورې د افغانستان په 40 ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په 20 ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې، په هرات کې، په فراه کې، په هلمند کې، په قندهار کې، په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي، په دغه په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، په کونړ کې له کونړ د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل. یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي، جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
ژغورنې بیا عملیات څنګه دي هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي، ځکه چې په خپله په ځینو سیمو کې داسې داسې له اروزګانه سیم کوم راپور درلود، په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو، خو سیلونو پلونه وړي دي، لارې ورانې کړي دي، زموږ بیخي موټر هلته تیرېدی نسي چې له خلکو سره مرسته وکړي. خلک په خپله په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربې هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وژغوري. او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای. په ښارونو کې لا دا کار شوی دی، اوس مثلا په کابل کې چې کله بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې، بیا د کابل ښاروالي موټران راوستل، لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړله، بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړي. خو یو خبره بله ده، د هغه یو لنډه ویډیو ده د ډبلیو ایف پی ڈبلیو ایف پی په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400,000 کیلومتر ډیرې ویالې جوړې کړې دي. دغه وړو ویالو هم له سیلونو سره مرسته کړې ده. په دې کې شک نشته خو لوی خوړونه او دا شیان چې دي په ځینو ځایونو کې بیا ستونزې شته. له نادم صاحب نه کوارو نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې وویل چې په ځینو سیمو کې خوړ شته سیل اوبه راځي په هغه تیریشي، لیکن په ځینو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود هلته د سیند بر هم زیات دی خو د سیل له ځان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او دا شان راوړي وسې په سړکونو ته راواوښتل، که څه هم سړک ډېر لوړ وترې. علت یې څه ده؟ ولې سیل دومره سخت وي؟
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ دی چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرض، اما د اوبو په حساب هم دغسې دی. اوس کې تاسو وګوره افغانستان خو تقریبا 15% اواری ده، 15% افغانستان غرنه واته نه دلته دا کې دای سي چې تحقیقاتي مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دي، شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک ده، په مخته چې هر شی راسي وړي. خبره دا ده چې دا دولت تحقیقاتی مراکز کولای سي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشې ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي، تاسیسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی، په هر ځای باید چې هر هېواد دې دپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تېر کال جلریز څخه تېر سم بامیان ته تلم، جلریز کې سیل راغلی و روشیا چې ډېر کورونه وړي، په دې چې په مسیر د دغه که څه هم سیل نه و اما د مسیر دی د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی. اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسه دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه دپاره ضرورت خو دولت ته ده چې دولت په دې شیانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو اصطلاح درو په نوم دی آبچوش، د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي وو چې تاسو اتا یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیام مې کېښوده چې تاسو دغه سړکونه جوړوئ او په اڼخ کې تاسو کانال جوړوئ، تاسو ولي جوړوئ، په دې ولي کې په هر سل متر سل 50 متر تاسو یو 10 متر څا په اصطلاح یو قطر د لس انچ قطر 15 انچ قطر تاسو اوفر کوئ چې دا اوبه چې راځي ننوځي ځمځکې ته، هم د ځمځکې لاندې اوبه اضافه کوي، هم په اصطلاح په سړک باندې دا اوبه نه راوځي، ام ګټه رسي ام تاوان نه رسي ولسته. دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خو ډېر ښه. نو اول خو ما تاسو ویل چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشه ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو وګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې زیاتره ښاري سیمو کې منګه دالت کې چارواکو سره خبرې شوې دي، نو هغه چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړو دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي نو که فرض کړه تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې په اوبه راشي، هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي، دغه اوبه بر راوخیږي. نو خلکو د هغې باوجود هغه چې خلک یې نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپل ځمکه زه چېرته کور جوړومه دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دیو که موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي، په دې نالو کې ویستل شوي دي، پلونو کې ویستل شوي وي، نو خلک څه کوي؟ راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي، چې پیپونه بند کړي نه اوبه خپله سړک ته راوخیږي، نو د خلکو زیماره جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته به ډېره معلومه، مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي، مثلا پې پیپسی بود چی یا بوتل که شای واخلی او هغه کثافات تل ته پغه ویاله کې اچوي د خلکو تر مرستې پوری د او بو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو
سیلابی اوبو هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامز ایونه ته هدایت شي دا خامز ایونه کېدای شي ژور ایونه یا کاندې وی چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي نو دا دوه موخې تعقیبوي یو یې دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبو ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کړي او بل مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي
نادم صاحب دوی وایي سه خلک که چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي سي هلته ژورې کندې وي دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي
ښه اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي هلته هرات ښاروالۍ ته چې که تاسو دغه غټ تعمیرونه جوړ سي دلته موږ په لندن کې د خپل کور مې دی مثلا د بام اوبه چې راځي هلته نل کش کړی د مځکې لاندې آبچوش ده یعنی بیخي دغه عمومي دغه ته هم نه ځي د درناج ته نه ځي نه دلته ځي دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کړي یو آبچوش ده نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي داسې سیل پهی
او بخشه نادم سر او بخشه ساس خبر من دغه آب چوش نوم ستاس ورته کوي په کورونو کې خلک دا کار کوي لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي چې الته څو
جوړي ډېر ارزان فقط یو لار ورته کني یو ځای فقط اوفر کوي ډېر نه چې د 10 متره د 15 متره کې دوی وکني دا خامم زکه ته ورسی به دغه اوبو نه نوځي
یعنی دغه ځای باید لکه د ټاپ رقم باندې خالی وي
او کوچنی وی او کوچنی دومره دغه نه چې ډیر سپرور وی واره می اخره مثلا شل سانتی متر په قطر باندې هم چې وی کېدای شي چې دا اوفر کیږي
او مخې دا خو به زمونږ زینو کې دا مسله جوړی شي کوم لند دیوالونه وی آبادی وی هغه تم تاوان رسې چې دا کم دي کې اوبه ډنډ شي نو خو کې دیوالونه تم تاوان رسې خاص توګه چې کچا دیوالونه
نه 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 دا خو نزی دیوالوته دا تمزکی لاندې زی قطعا نزی دیوالوته خپل دا تجربه لرم ما لیدلې دا کار دا ډېر ګټه رسی دا هم د مزکی اوبه اضافه کیږي هم د سلا په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالیو باندې نه راځي یو خوشبختي دا ده شبر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول اوس خوشبختي داده چې داسې کمپنی دی چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي دغه دپاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځوي یعنی دا کمپنی راغلې دوی په ګټه همدی مثلا د دا اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیاز دوی شان څخه دیزل جوړوي او هغه توفاله ساختماني مواد جوړیږي دا نور بیا بوتل او دا اوس بنباب بیا علایده ریسایکل کیږي دا بیا اوس دا خبر ډیر شری کڅم یو څو کال مخکې د جرمنی څخه د مانا چا وغوښته چې زولارم کابل ښاروالۍ ته چې دا ورسره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي او فقط دوی غواړي چې د 15 کال لپاره قرارداد دوی سره وسی چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکی نو دوی داسې کمپنیګانې شته داسې فابریکې جوړېږي اوس کابل ته دا تللي دي فکر کوم نورو ولایتو ته تللي دي او دا ګټه ده چې اوس ولو ته خلک به ډېر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا
البته نادم صاحب مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي وایي سي یو ولایت دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چې دا شی په پېښور کې مسته په اسلام آباد کې هم شته او په کراچی خو ترې ټاکر
بالکل په خاص وغل د کې به غټ مسله ده چې دا کم دوبو غټ ډیمونه دي تر بیلا ډیم شو یا نور شو نو هلته کې صفائی نه ده شوی چې کم شګه دا یا نور دغه چی دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډیر شوی دی چې لږ اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نورم تاوان رسوي. دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نورم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي. دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي. چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځيږي نو یو خوا تاوان رسوي. بل دا چې د بجلی د پاره چې کومې اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي. بیا
تاسو مهمې مسلې ته اشاره وکړه دادم صاحب. په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه؟ ده لکه د مومن صاحب چې وایي مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي، دا بیخې ډک شوی. مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یو علت همدا هم وي که څرنګه؟
ما چې د وزارت انرژي سره یو ورده خبره پورته کړه دا مهم دی اوبو، ما ته ویل چې آتا دا دومره په سلا دا خاوري او ډبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف کوي چې دوی دای پاکه دغه پرده بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامیږي. اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده، په دې چې باید پاک شي د محیط زیست لپاره، د اوبو لپاره دا باید پاک شي، په دې چې هم د اوبو د ذخیره ځای ډېریږي، هم په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه دی. اما په اصطلاح هیڅ شی اوس بېفایده نه دی. هر شی چې وي، هر تیږه چې وي، که لوش وي که خاورې، بیا دوی ریسایکل کېږي، په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کېږي. داسې نه دی چې بیوده، هیڅ شی بیوده نه دی. هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه
حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې مادونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي. نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې کېږي نو هغه و چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه، دا قدرتي آفتونه، دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي. ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کېږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي. نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان خر ډېر دغه برابر کورونه جوړ کړی وي. د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې، د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي وو. نو د پاکستان اعلی وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې. نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي دا چې کوم حکومتونه وسیلانې نو کېدای شي چې دوی دا بس کورونه ښه په نقشه باندې جوړ کړی وي، سمځې ته جوړ کړی وي. خو زموږ چې پوهان سره خبرې کېږي په سیمه کې نو هغه وایي چې کوم کمزوري هیوادونه دي هغه دغسې قدرتي آفتونه هغه د پیسو د راټولولو یو وسیله ګرځي.
نادم صاحب که تاسو په دې برخه کې نظر راسره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې د دغه سیلونو مخه ونیول شي؟ ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانې کړي.
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دي، صحیح ده چې 2 کاله 3 کاله 5 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه، یا 8 کاله یا 10 کاله، هم مسیر معلوم دی. نو دوی دا
بخښنه غواړم، په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځایونو کې هم سیلونه راغلي دي، هیڅ کله سیل نه و راغلی.
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی، چې په کلونو کلونو مخکې راغلی، اما مسیر معلوم دی. سړی چې وګوري په نقشې کې، خصوصا اوس چې دا کیهاني تعقاد یا فضايي تعقاد، تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو په عکسونو کې لیدلی شئ. مثال در کوم، تاسو د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ تاسو فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو کلونو دغه بستر و، اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی. یعنی دا واضح لیدل کېږي چې دا مخکې څنګه و. که چیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي، دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم و، اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي، ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي. نادم صاحب، حکومتونه جدي ولې نه دي تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخ دی د 15 سال وخاله خو دغه د جنگونو مخ کی مثلا نفوسم لګو او مثلا د داوود خان په وخت کې د ټول دیموګ پلانونه چوس عملی کیږي د شهید داوود خان پلانونه دی پاس لدی چې سوال د کودتانه ورسته بیا جنگونه رااله بیا پسته په استلام مجاهدین چې رااله دی خو هم د جنگ کې اخته و اصلا په دې ځان چا فکر نه کوي دی شل کالو کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و چې هر څوک د ځان دپاره اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ